څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودی نوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا اخته شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوترش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربان برانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. ملګري ملتونه د اکتوبر دویمه نیټه چې نن ده د نه تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ هم ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغو خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی.
په دې لیدنه کې د بهرنی چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه، د ورستیو پرمختګونو په اړه، د ګواښونو، اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په اکله د دې مذاکراتو بحث او تبادل نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوها کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهره یو څه لانجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچی عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي. لا معلومه نه ده چې د خلیلزاد منځګړیتوب به دوها کې د اختلافونو له هواري سره مرسته وکړي او کنه. په افغانستان کې د ناتو عمومي منشي د ناتو عمومي قومندان په بخښنه سره سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. میلر دا سرګندونه پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړي، هغه سفر کې چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هم ورسره وو. دفاع وزارت په خبر پانه کې د جنرال میلر له قوله لیکلي که څه هم افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي خو بریا ویلري. څو شمالي ولایتونو ته دغه سفر هدف د امنیتي وضعیت ارزول خودل شوې دي. له دې وړاندې بیا طالبانو ادعا کړې وه چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري او د افغان ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ډیر ژر به د قرنطین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ولسمشر ډاکټر سین کونلی په یوه اعلامیه کې ویلي ټرمپ او میرمنې اوس ښه دي او له کووېډ 19 ناروغۍ نه د رغېدو موده به په سپینې ماڼۍ کې دننه خپل کور کې تېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وروسته ډونالد ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریالي کېدو هیله لري. سپینې ماڼۍ نن د ټرمپ د کارونو نوی مهالویش خپور کړ. د مهالویش کې د هغه سفر نه دی شامل چې یوې غونډه کې د ګډون په هدف فلوریدا ته پلان کړی وو. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو خارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تیره یک شنبه د آذربایجان او ارمنستان جګړه ونښته چې تر اوسه پکې دواړو لورو ته د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ورښیي چې په آذري ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهرهچیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغو ویډیوګانو کاروالۍ نشي تاییدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهرهچیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 8 تنه نیول شوي هم دي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګل سخت اور لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. تر اوسه له دې کبله 18 کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګیدلې او دوه دیرس کلیې له خطر سره مخامخ کړي دي. تر اوسه دغه اور لامل چې د سپتمبر په دیرشمه بل شوی نه دی معلوم، خو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو اور غورځوونکي مرمۍ، ډیره ګرمه هوا، بادونه او له اور نه مسؤله استفاده یې د شونو لاملونو په توګه یاد شوي دي. دغه اور په 15,000 هکتار ځمکه بل شوی چې د مړه کېدو لپاره یې د ځمکې او هوا له لارې مسؤلین لاس په کار شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، ملګر ملتونه وای په افغانستان کې د جګړې کم شي، اوربند وشي. وړاندې به واوري چې د ملګر ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړي. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکښ باچا خان او د چارو کارپو مشتاق رحیم وای چې د باچا خان مبارزه رنگ راوړي.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولې، لیکن یو انسان به څه نه ویني کېږي.
خوسته یو پر اوربند ټینګار وکړ.
په ولس کې دوه شین نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی.
د سولې په نوم پترین کوټ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
ټول ځوانانو ته مې دا هیله ده چې راسي راسي سوجې ته غاړه کښېدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
د عدم تشدد د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته کړې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې په کې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي په استډیو کې. راسره دی انسر مهرباني.
د ملګرو ملتونو مهم منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. دا عدم تشدد نړیوال ورځ هر کال د دې فلسفي د یو مخکخ پلوی او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندي د زوکړې په ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل:
Today we need a new push by the international
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پوری دا په یو واقعیت بدل کړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کرونا د وبا په پیل کې هم په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. روسه ملګر ملتونو ویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمیر جګړه کې خکیلو لورو په شمول نږدې شلو وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواو په شمول د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې جګړه کې خکیلو طرفونو د ملګر ملتونو دې غوښتنې ته چې په نړۍ کې د اوربند پاړه کړې و مثبت ځواب ونه وایه. دا عدم تشدد د نړیوال ورځې په مناسبت په پیغام کې انټونی ګوتیرش هله څرګند کړ چې په دې برخه کې به یو نوی خوځښت راشي او د کال تر پای به په نړۍ کې اوربند ته ورسیږي.
I've been encouraged by the two ceasefires.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولایم. په داسې حال کې چې خبرې مخکې زی زه د داسې هڅو په دوه چنده کې دوه ټینګار کوم چې ولس خوندې شي، کړکېچ را کم شي، څو د خلکو ژوند وشغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
دا خبري انټونی ګوتیرس تر دې مخکې هغه محل کړی وی چې کله په دوه کې بین الافغاني خبري پیل شوي او په افغانستان کې د جګړې لخکیلو خو وخت و چې جګړه د ودرایي چې د پوینه هم به د خبرو لپاره خو فرصت برابر شي او هم به د عام افغانانو ژوند خوندي شي.
په نړۍ کې مودادم تشدد د ورځې په مناسبت د اجمل ان پراپور کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونه واوریده. تاوتریخوالی ځان په خپل تعریفوي هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کیږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي. کدا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو. د ازادي راډیو ایډیټر داود جنبشتا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکو او شنونکو مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد داسره پیژني؟
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پنګونه کول چیرته چې د خلکو ایديالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاس تر وړلو لپاره د خلکو سره ولسی انتجام لاره د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لاره د خلکو برنامو د تشریع او نورو د دې قائل کولو لاره کله مو خو ته درسې دولار ده که به شي یو څوک د ټوپک لاله په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني لیکن دا پایدار نه ده هر کله چې مقابل لورې لکتیا وړي شي هغه دغه زور مقابل کې ډېر زور کاروي او سرغړونه کوي سرچپای کې چې ته د عدم تشدد لاله د مباحثي ارګومنت او د ډایالوګ لاله یو ټولنه خاني کړی شي دا په پایداری سره وګدمحال بدلون ته لار هواري
د مهاتما ګاندی مبارزه تاریخوالی نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو بریالي هم شو نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خانم ورته مبارزه پیل کړه د سرحد ګاندی بال شو مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخت ځکه ولسی ډیر تاریخ دی د وسلو او تشدد سره روغ دی فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالي نشو ک نور لته نه درلودل
ګوري کله چې موږ د بریا باڅو دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړې ترشول یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ تاسو کامیاب یا ناکام پاغه بنا باندې شي که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ دلته ډیر فکتورونه په نظر کې نیول کیږي زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان بچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و هغه بریالي مبارز او دا غیر لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل لور سره مخ ډیر توپیر درلود د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حد پورې عدم تشدد مخکې نه رایجو لیکن د بچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کمرو په عین حال کې تشدد پکې دیخي او شو په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتگار غوندي او خوځښت من سره وړل دا څه فکر کوم ډیره غټه لاس سره وړل دا تاسو ګورئ د بچا خان د مبارزین را پدی خو عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خو ځکونه راایجیدل د خپل ډیره غټه لاس سره وړل دا نو بنا زم ما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابی دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلې چې کچيري بچا خان حکومت قائم کړی وي لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ نو دا به بریالي ګڼل کیږي په عین حال کې دامه هیروي چې ګاندی په څو فرانت باندې په څو اړخونو باندې په کړکیچ چکېلو د پنجابي استعمار سره مخه و انګريزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابتو هغه ترلاسه کیو امدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندینه و نو دې خبره ته په کتو چې په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه و
نو کتا سي دا مبارزه بریالي بولي آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان وس ډیر ترخدي کده د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول
دا چې بچا خان په کومه جغرافي کې مبارزه وکړه موږ تاسو ته ډیر شاهد یو چې الته ستر بدلون راغی او الته موږ ولې چې سیاسي مبارزه اوس الته مروجه طریقه ده دا د بچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولې غټه غټه غونډې کوي لیکن دیو انسان په کې پزنه نه ویني کیږي او تاسو وګورئ چې بس تاسو ته یو نظام یلته ننګولې د خپل حقوقو د ګټلو په تکل کې
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم د اسدی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې ووري چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یو چیرنه شي چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر جنو ودونه زیات شوی دي خو له وی خبرتیا وروسته خوست مخه کو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
یو شمیر خوستي او شزو په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه خوستي او میرمنو په دې غونډه کې چې د پنځشنبې پورز جوړ شوې و ل نړیوالو هم په دې برخه کې د مرستې هیله وکړه ل خوست د ازادي رادیو خبريال نجيب العالو خيل راپور لري
خوستوی خزو د سولې پاړه جوړه شوی غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربان ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. دی لاس پلاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په یولس کې دوه شی نه نیوی کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنګ روان دی. جنګ نوره بس دی، مونږ جنګ نه غواړو. جنګ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنګ مونږ نه دی، دا جنګ پردوی دی، دا د سیسې دی چې مونږ ته جوړې شوې دي. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خکیلو دواړو اړخونو ته دغه مونږ لکه یو ننوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یوه بله خوستۍ خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله، سوله مونږ د کور آبادی سرمایه ده. مونږ ټولې خوستۍ مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یوې خوستواري ویل د سولې لپاره د ښځې، نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا غږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې دا وه چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسېږي.
د ګلالۍ په نوم یوه بله مدني فعاله وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبارک په نیت پسه قرباني کړه.
د خوست ټولې مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پار مو د خپلې ټولنې لخوا یو
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او میرمنې کورونا نیولې دي. ډونالډ ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه مثبته راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزی راپور لري.
ډونالډ ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووید 19 معاینه داسې وخت مثبته ختلې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلی چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، دی او ولسمشر هم په کرونا اخته شوي او په کور کې به قرنطین کیږي. هغې زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووید 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبته راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړې چې د هغه نږدې همکاران د حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. د ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکار هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوی. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د میناسوتا یوې غونډې ته ورغلی وو، او تر هغې یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په یوه الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړې ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په درېمه کېږي او معلومه نه ده چې ټرمپ چې د نظر پښتنو په اساس له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن نه نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په څلور اویا کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کرونا ویروس اخته شوي دي. د کرونا په اړه د وی چیرن راپور لرو. سیف د چلډرن ماسی د کم عمر نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغیز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګند شوی چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوی دی. اسمت سروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغیزو په نتیجه کې به په روان 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړ شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره لدی چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندواري په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې لدی کبلای وي ډېر نجونې لس دکړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ ورو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیفتي چلډرن وای اټکل کېږي چې پر راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نورې کم عمر نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,000,000 او 4,000,000 کم عمر نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس سږ کال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتینه امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځه آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کیږي. د کرونا ویروس د اغیز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډیر نجونې ودی شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 1500 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,800,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي او په افریقا کې د ایبولا ناروغي تجربه شوي چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
او سجیر ډو په منځنۍ سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سجیر ډو د اف ام په 3.5 نیولای شي. دا سجیر ډو په روان خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو، خو اوس هم یو شمېر پیغامونه چې سجیر ډو ته تاسو راستولې دي او په هغه ماشین کې چې ستاسو پیغامونه ثبتوي هلته ثبت شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه بنګ هر ولایت څخه خبر کوم. نومي ګلاب دي. از د بیرو د خلیر مونږ کوم پیغامونه نشري. مونږ د ولایت خداغه ازو او خل لرچ د بنګ هر ولایت تر خمت رازا سجر تجره حدي حالات راوګرځي. تو ګور راوازر زرګونو مسافر مې نیولي او د پاکستان ولایت څخه تر سړي او خلک سره دا غته ډیر خلک وایي او تکي مونږ د ولایت څخه حمله چته ګوري تر خپل ته تړلي د بیرو د خلیر مونږ
مخترمینو زما دغه خواهش دی دغه ارزو ده زموږ د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ چنجي په سیمه کې د ملنګ صاحب په کلي کې مکتب نه لرو. زموږ د رئیس صاحب څخه د هلمند والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي کړی او ماشومان چې پایله پات سره تاسو څخه هیله لرو چې دا زموږ پیغام نشر کړي په درنښت
غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړي. تغییرات په سیمه او پښتنو باندې هیڅ ځای هم کار نه کوي.
د اټرشل کال مخکې حالات سره د رسنیز لاسرسي او د ازادي د بیان د دې کوم کیفیت او کوم انداز و نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د ډېر نم ښه کیږي نه چې پس شاته پاتې شي. د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په هکله بنګلي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت او تخلف پکې ونه شي دا به بیا څوک وکړي. دا یو سوال نه دی، هغه مراجع چې په دې کې دخیلو دي او مسؤلیت لري نو چې په دې هکله خپل نظریات ملت ته قوم ته افغانانو ته څرګند کړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. یو یادونه وکړم چې سبا تشنا اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت 2 بجې پیل شي. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او همدارس د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي. په ورستیو کې په افغانستان کې ژباړې زیات شوي دي او د دې لپاره چې د چاپ امکانات هم زیات شوي دي نو ګڼ کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه چاپ شوي دي. د ټلیفون شمیرې به ترشنا اسمان لاندې پروګرام په ترس کې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا غواړي چې په موبایل کې د ټلیفون شمیرې ثبت کړي نو زه به کورنی شمیرې درته ووایم. زموږ کورنی شمیرې دي 0999 203 540. بل شمیره ده 0928 225. نړیواله شمیره مو ده 0042022 1401. دا شمیرې سبا ترشناس پندلاندې پروګرام په وخت هم د خبرونې وړاندې کوونکي تاسو ته اعلانوي. دا پروګرام ژباړې ته اختصاص شوی دی چې کوم کتابونه او آثار په افغانستان کې ژباړل کیږي افغان ژبو ته. تاسو کول شئ چې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مو وویل د ټلیفون لارې او د سکایپ لارې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي. او که د ژباړې په ارتباط د ځینې وړاندیزونه لري تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو لارې له چارواکو سره هم شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
میرویس زاهد د ناویل ولسوالی لیکلی دی چې زما پیغامونه پوره ولولي او په همدغه پیغام کې نور څه نه دی لیکلی، صرف همدومره لیکلی دی. دانش افغان له ننګرهار لیکي حکومت باید د غریبو د لاسنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. عبدالنافع افغان لیکي د قطر په خبرو کې باید د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. سمون لزابل پراستول سمس کې لیکلي له طالبانو او حکومت نه غواړم چې اور بند وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکلي دي په جګړې ستونزې نه حل کیږي که چیرته حل کیدلی په تیرو شلو کلونو کې به هواره شوې وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره یوه پوښتنه کړې ده. دی لیکي چې په پراګ کې د کورونا له امله بندیزونه لګول کیږي نو د ازادي راډیو خپرونې کابل ته انتقالی شي. نه ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ باندې د چک جمهوریت په بیلابیلو سیمو کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله یو لړ بندیزونه ولګول شي. دا بندیزونه د ازادي راډیو خبرونو کې شاید تاسو اوریدلی وي محدود دي، په ځینو شانو لګېدلی دي. مثلا سپورتي لوبې باید څوک ونه ګوري، نندارچان ور نشي. همدارس د لیسې دورې زده کوونکي رخصت شوي دي او له کوره به د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي او د کوټو دننه باید تر لاسو ډیر کسان یو ځای نیوي او بهر باید تر ډیر شو زیات یو ځای نشي تر څو د کورونا وبا د پراخېدو مخاوني ول شي. حکمت الله حماس لنا دلیل کل تشدد باید کم شي او بین الافغاني خبري جر پیل شي. اسمت الله افغانيار له هلمند لیکلي دي د سولې خبرونه خبرو ته ډیر خوشبينه افغانان دي ناهیل کیشنه. احمد الله میوند لیکلي موش پیاز کرلی په کاروندو کې خرابې شي د افغانستان د پیازو تجارت پاکستان ته روان دی کنه دی. د ازادي راډیو خبريالان به دا خبر اوري او کچیرته وشو دا موضوع به په تعقیب کو. تر دغه شی به چې زله تاسو سره خبرې کوم په دې اړه معلومات نه لرم. بشیر حبیبزای لازری ولسوالی لیکلي دي د سولو خبرو ډیر وختونه تر اوسه لا اجنډا نه ده معلومات. اساجی رډوپ منسنی سپد دولس شپژنوی پټول افغانستان کې اوري څلور بجې او ډیر شته کې شوي لند خبرونه لا اسدلال الدین څخور.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوال ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د ساک کال تر پایه اوربان به رانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې سفیرانو د افغانستان د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د هکې د سولې د هڅو له دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا وایروس اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ډیر ژر به د قرنټین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو خارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ نن مظاهره وشوې. د مظاهرو پر مهال اخوډب هم شوی او ویل کیږي چې پولیسو اته ډیرس مظاهره چان نیولی. او د اوکراین چارواکي وای په ختیځ سیمه لوهانس کې د ځنګل سخت اور لکتر لگا نه کسان وژل دي.
د روزګان د سولې پونم د والیبال ډیر شو جنۍ سیالي د توپان لوبډلې په بریا پای ته ورسیدې. د سپورت امریت په دغه ولایت کې وای په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغه امریت چارواکي څرګندوي له دې لوبو څخه هدف شکیلو خواو ته د سولې پیغام وو. په دې اړه نور حال ترین کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې
د والیبال د ډیر شورځنی سیالي په ترنکوټ کې د وختین زاړه سړی په حویلی کې تر سره کیږي. وخت د مازیګر دی او لمر هم پر لویدو دی. سلګونه کسان د یاد کور د نړیدلو دیوالونو سیرو ته او د یاد کور تر څنګ د دوکانونو پر بامونو ناست کی او د یاد لوبو د ورستۍ فاینل لوبي ننداره کوي. د دې زړه کور په حویلی کې چې په تور او سرو لباسونو کې ځوانان په لوبو بوخت کې ترڅنګ پر دیوالونو یو شمیر بینرونه هم ځړیږي. پر هغه بینرونو لیکل سوی دی ورزش د صحت زمين دی. په یوالي کې ژوند وکړي څو پرمختګ وکړي. موږ نور له جګړو ستړي سوی یو. سوله غواړو. د اورزګان د سپورت امیر قدرت الله الفت د یادو پایلو بو د مراسمو پر مهال ویل چې په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام توپان لوبډلې، دوهم امیریتي ورزشي او دریم شریف لوبډلې خپل کړ.
د جې څخه مدا هدف وو چې موږ د سولې تر نامه لاندې د باعزت سولې تر نامه لاندې دغه ټولنې په لاره اچولی وو. نو موږ غواړو چې نور دغه جنګونه په افغانستان کې خصوصا په روزګان کې دغه جنګونه ورک شي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه زیات خوشحاله دي او وایي چې د ورزش په مرسته به ځان تر سولې رسوي.
مره په ولادې تقریبا یو میاشت وخت ونیوي او نو دا یو میاشت موږ وکول چې اول مقام خپل کړي. ټول ځوانانو ته مدا اله ده چې راسي سود ته غاړه کشې دي او جنگ جګړو سره لاس واخی او اړ یو ورور غوي لاس ورکړي.
لدی سره د غلو بلیدو ته سلګون ننداره چان چې هم راغلی و زیات خوشاله دي. وای خپل فکر په همدی لوب جوړوي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل،
می عبدالله دی او خپل د والیبال لپاره دلته د ننداري لپاره راغلی و. ډیر زیات خوشاله ده دغه رقم لوب څخه. موږ افغانستان چې دی د ټولو ګډ کور دی، نو جنگ چې دی کومه پایله نه لري، ښه پایله نه لري.
نوم یې ثنا دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دماغ فشار مو ډیر دا جنگوره دغه کړي د خپل وطن څخه مهاجر شوي، د جګړو سره د وطن ته راغلي، د ورزش ته راغلي، ورزش ته مخه کوو، ورزش ته موس مخه کړی ده.
په ټولو کې هغه ننداره چان چې د دې لوبو سیالیو ته راغلي و او دغه لوبغاړي چې دلته لوبي کولې، په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مرکه چې پلاوی ژغ وکړ چې که واقعی سولی تی اراده لری نو لومړی دی ور باندې وکړي او ژر تر ژره دی تر خپل منځونو سوله وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي او اوریدونکی، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیل ولایتونو څخه مو راستولې دي، پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو، چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
اول السلام علیکم، زه د روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سره خبره کوم. وروره دغه زمزلار د طالبانو دغه د پرموز باندې بند کړی دی. وروره شی و دې خاطر نه راپریږدي، د کندهار څوک د تیری ته نه راپریږدي، دغه لور لار بنده ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیدام پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لاس بنده ده. د تیری سوا خواته مشهور ودانې ګرد مسلام لار دي، لارې بنده کړې ده. د اشرف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ووایي چې راځه کې یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړه کړې ده. سلام
زموږ پیغام دی، دغه ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې کولې بندې دي. یو خوا ته نه شو کولای چې لار سپر روزګان ولایت ټول لارې تبل شوي دي. حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، کمی تازه باندې ویم په زور باندې اړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سپه ښار کښې ناست یو، پر موټران لوېدلي دي، پر افسه تر لار باندې پر یګو کښې بند دي ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي پر یګو. مې دا واستېیګو یو لار یاده سوې ده چې ورشي موټران پر م خالي کېده. ټیربوزان یې د غټ غټ موټران پر یګو کښې بند دي، ټیرونه ورک دي. هېڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر و دغه کسان ته مې دا پیغام د طالبانو زبیالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده په خپله لار باندې ډرایوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام نه اورو، بلهېڅ پیغام نه. السلام
السلام علیکم، زه عبدالرزاق خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه. د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی. سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک د دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړپوړو چارواکو زموږ دغه ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکړي.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې طالبانو ته مې دغه پیغام دی. دا کونډې و یتیمانو شهیدانو ته وګورئ، دغه ځپلې ولس ته وګورئ. لارې مو بندې کړې دي، نه د تندې خبر یاست، نه د لوږې د مسلمانانو د کونډو د یتیمانو خبر یاست. دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري. مریض مو تر کلینیک نه رسېږي، و تر شفاخانې پورې نه رسېږي. چې موږ در به در یو، څه وکړو، چا ته وژړو. دغه زموږ پیغام دی.
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدل. نور هم ستخو د وخت په پام کې نیول سره به دا در تخبرو. اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان برکسی سره زموږ د همکار مرکه واري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو.
رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ اوسئ، دا اقدام اوسه اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې وزه تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یې یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د درو کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتر د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکی، د خوراک نه دوال ته فریدي، نه دی دورې را فریدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمه مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتو خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده. هغه سیمې چې
بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي، هغه یو سرای مو ساتلې دي. هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي؟
بس کسان مزالته لرو چې تقریبا د 13 میاشتیم چې اړول شوی دی پولیس حالت دی، یو کال ملته تیر کړی دی، 8 میاشتیم تیر کړی دی. کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړو یالته شواک کې نور ته دی، یو کال پرم بیا چا پښتنه نه د پښور کړی چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی، او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د هوا د لارې څخه دی. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوند 15 کلونو رئیس موږ
بارگزای صاحب د چهار شنبه پورز د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکی محاصرین ورسته بل اخر تسلیمیدو په حال کې وژل شو. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه ونې کیږي چې محاصرې لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پورا په هماهنګي او یا هم په نور ډول باندې وشوي کولای حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوي کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه ونې یو یا په داسې حال کې چې لدین وړاندې د هراوت یاد کو یا نور ولسوالی یاد کو یا چینارتو چې نږدې سلور میاشتې کیږي لارای بنده ده، اما د غک پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې سینه کیږي چې بل اخر ستونزه حل شي.
ولا موږ خپل کومندانی په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط تل کومندانی کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سویدي چې موږ مولاري مخالفین په لاس کې دی، موږ هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو. په دې باندې موږ څو ځلیم د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره د اسطوره د مخ کې زور سره کښېنستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مینې امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران